زیاته مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر زر پیلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زر تنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن ورځې په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د وزارت دغه دستګاوي په وروستیو کې پیرودل شوي بللي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړی. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع وروسته له هغې لانجمنه شوه چې پاشواک خبري اژانس تېره میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شوه، خو د پژواک خبري اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن داسې یو لست تر اوسه هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوې نه دي نادرکه شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مځکه هوارېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي رډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالي چارې په چټکۍ سره روانې دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي، او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالي د هوارولو چارې په خلاصېدو دي. د دې سره څنګ کې په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې د جوړېدو چارې روانې دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو په لرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو اسانتیاو برابرولو او تر سره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. ورسته لاغه چې د تحریک طالبان پاکستان په خانه مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي گزار کې وژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی دی. دا فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دې وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړېدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دې نه وسی. دغه دوسیه د په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر زیاته کړې دا هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پوښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د ده دفترونه تالاشي کړل. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په اړه به یې تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللی او د دغې لویې لارې د نامنیو په جزئیاتو او دا چې چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي رپورټ لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسؤلین وایي د تېر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو رپورټ کې در سره شریک کو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر هومره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بېلابېلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایل هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هېروئ. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل څه دي په رپورټ کې اورو. د کور کلي ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار هم مه هېروئ. ازادي رادیو تا پاکی د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکره چې د ځند زیاتې دوی د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړې دلی هلی مړاوي کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرت اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړ لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتې دو پر مسله انتقاد وکړ.
دا افغانستان اسلامی جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکرات او خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 تالی بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 40 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبری 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوي لري. اول دا چې د کویتې شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسي خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاوده دي او د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو په اړه هم ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسي خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان ښار ولایتي روغتون د جې روغتون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یوه برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کورې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړلو یو د ماوخه خسر میده شیدون کله او یو ورډ اوخه میده په ایمرجنسی کې سم پرته حقیقت شونه خلک داس حالت کې دی خدغم باختر غدی وو پټکلونو ستوځتی یا ورتر وشوړاون زتی کړل شیدون شول څو وړه د پیښې شوې دي
دی وايي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی وه خو لامل یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان ټول ټال چې ما د درو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي صدی خو ما د هغې ټیل ارقامو سره نه ده پرتله کړې خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په ټوله کې د نامنیو په 480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي
لا میدان وردګو زو د کابل جلال آباد ترمنځ د لوی لارې د امنیت مسلې ته دغه لوی الارم له تاوتریخوالي او نامنیو خالی نه ده ګڼ خلک چې پر دې لاره سفر کوي د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي په وروستیو کې دغلته پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول طالبان مني چې د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي سهارګل امیرزی له نور تفصیل سره
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي خلکو پر دغې لارې تېرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره یې ستونزې جوړې کړې دي دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي د کابل جلال آباد لوی لارې تېرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډېره شوې ده او ډېر خلکو باندې ډېری خلکو باندې بریدونه هم وشو د دې لپاره چې دغه لاره ډېر اهم ستراتیژیک لار ده او ډېر ځای په زرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یوه لویه لار ده د دې په اوږدو کې باید دې ته ډېره پاملرنه وشي نو که چېرته پر دغې لارې ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي
نوم ظاهر ولا ده بده نو رستیو کې چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمن د لوی لار د چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت د لار چې د ډیو ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې بده لار باندې نامنی را مهسته شوی ده په دې خاطر چې دې بګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او رقم مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بګونا انسانان چې بده لار باندې کېږي وجل کېږي او په لار نه ختګول کېږي او چې زورول کېږي نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه دا هله ده چې بده لار د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنه مخه ونیسي
نو مې شیر محمد په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیره بیم نه شوې ده او دا لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه څو ولایتونه یو بل سره وصلوي واړو چې دغه د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاصو باندې کېږي او بېګناه انسانان ځورول کېږي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په سرخاکانو سیمه کې د کونړ د والي د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی و هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والي ته کوم زیان نه دی اوښتی خو 2 ساعتون کې ټپیان شوي دي له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخواني والي حافظ عبدالقیوم پر موټریز کاروان هم بریچ شوی و چې خپله ترې روغ وتلی و خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړې دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ازمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لار باندې تلونکو مسافر په ډاډه سره تګ راتګ وشي کړل د ډاډمن امنیت له خاطره تیرونی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین پترس کې د وسلوالو طالبانو دوه شهور تمرکز لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لاره په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غزمی کوي او په دولتي کسانو او پوځیانو او د دوی پر موټروزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کوي د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربېره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ ترالیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لار شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی واړه موټر تګ را تک کوي سهار ګل میرزا ازادي راډیو لغمان
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو اوس به امر شو د تچیل ویدیزی رسنی د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سمه مرسته نه ده کړې دا راپور د پنجشنبه په ورځ خپور شو په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104 میلیونه ډالرو په لګښت و د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و خو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوی ویل شوي چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي خو په ځواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي خو د پنځشنبه د ورځې راپور لمخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 کلن ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامي څانګې مشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړیو نومونه د دې ډلې 6 کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه سوي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت سي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنا وي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې ورستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل تحلیل زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات شته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګري پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د 12مې پېړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلې چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبه راهیسې په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولې. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د 3 کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولې. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مکوي هغه دوا هشټګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشټګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د 3 ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمه پورې اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په 2 شهرونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مکوي یا اعدام نکونید هشټګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږی په هدف طالبانو ته باج مه ورکوي یا به طالبان باج نه دهید هشټګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشټګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مې اعداموي چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او ازادۍ قدر دروښيي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشټګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریه ته د جنگ لپاره ولېږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشټګونه کارولي، اعدام مکوي او طالبانو ته باج مه ورکوي. افغانی هدی عیسی‌زاده بیا د 2 ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې 15 کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړي چې هغه افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغه دو هشتګونو سره لیکلی د خامنئی اسلامی جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاری. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهراتچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاراوه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دښمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوښیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاري پلمه په لاس ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستان وسم یو بار بیا دا مهم خبر نو سرټکی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د په وینا د بین الافغانی خبرو پایل ته لاره هواره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سر لنن په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسجد د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دی نووسي. دغه دوسیه نوموړي ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونه وروستي ریپورت راخلو. د هلمند بست تصدۍ په فعالیت پایل کړی. چارواکي وایي د بست تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي ریپورت واورو.
دا د هغه کارکوونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بست تصدۍ کارونه چې اوه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروطې بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبې په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندېدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله یې کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم ورسره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسېدلې وې. که هم د دې فابریکې پخواني انجینران تیر اوه کاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکه فعاله سوې ده په دندو خوشحاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بست تصدۍ فعالیت دې دایمي سي او د دوی تنخواوې دې ور زیاتې سي.
موږ د نن خوشحاله چې شروع سي موږ په خوشحاله یو، ولې د دې سره ډېر خلک استفاده کوي. وړې کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي، د دې سره ډېر خلک استفاده کوي. موږ په دا خوشحاله یو چې دا ده چلاله سي
د ورځې نو. بس دا معلومه نه ده چې چاته 200 پاتې، چاته نیم سل پاتې، چاته 300 اوس پیرم خو موږ ته څلوېښت افغانۍ راپاتې.
په لومړنی کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبی د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبه د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوې بودیجې نه 200 میلیونه ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پرې سنبال کړي.
د دې تصدۍ ګټې تاسې او د هلمند ولسونه د ډېر پخوانه لیدلې پیږي. په ډېرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمونږ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. دریم هغه بد بوټی چې د تاریاکو دی د هغې به کمښت کې به ګټه وکړي او بالاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمونږ وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي او بالاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمینداران ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو او د نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بست صدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمه ایز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزې د پومبې قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي که چیرې د پومبې د پروسس فابریکه چالانه وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدۍ بوس د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمن د تصدۍ بوس د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدۍ بوس ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کاملا د هلمند ټولو ځمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بوست صدی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړې ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات لګي. جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
تلشکرګاشر او جننور ورطالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبلې خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور تر څنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بے پروايي مایسته راځي. په لږه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږه بے پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نموړی خپل کیسه تاثیرات کوي.
نو واقعا چې سالنګاری به پروايخ د انسان د پرخنه وی هر کار چې سره کوي باید په تدبیر سره وکړي. دغه چې ما تجربه شو ما تقریبا د 15 شلو کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفه تم زم راځم خو ما ډېر به پروايانه کړی تر دې حد پورې چې ما بل زم دوستان سره قصه کوله که وس د زده خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کیدیش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلول خدا ټول د به پروايي لکبل او زنه پویدم خو اوس ما حادثه وکړم دې سالنګاری یادت به پروايي للاسه چې پاره کې زما موټر درې ملاق او خړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی او ټپیان شل چې وسم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي تر اوسه جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان نور موټر دغه سی ولاله تر پالن فکر کړم یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا او په سیاغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکر دا اوس ځانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یا درد
هم داراز پټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپل کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضی ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړی ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه ده مینځلی د اشپزخانه کولونه مې نه ده مینځلی چې پاک شو ساعت پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله بې پروار واخلم باد شي رسکا چا تل شي سریخ شای باد شي په پخا دی ونی خلی موږ 15 خویندې شکات نور مې ډیره بد خویا وه په کور باندې وړې وړې اخ کړی وو چې پیاله بیر وخستله او سوړ بی بې وار کړلو لاغه پاتو سره خستلو په سرای کې موږ دوله مې څالو دی چې بیا بلورې داسې کار ونه وي هغه هغه د مخ په که کنو سلا چه خدا که داغ کاروست دستی وکو دا مربم کارشی ولی دست کار وکو دی بپروانی دی بپروانی دی وکا جوان دی تابودی
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونه کې د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکله ارسی او بې پروايي ونه کی. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونه کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آیندې خوشاله یم او نیک خاطرې لرم. د سیماته نه دی په خسوی چخدا نه خاصه زوس په او باندې پخمانی وکم. زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیک لارې هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبدالرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لږه بی پروايي هم وکړي لډیر سنز سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولند ډیر سنز پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم رای و کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې ترسره کو. داسې وبولو چې چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه ترسره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کوم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ا د مانم حضرت علي توراب تخلص کو ما او د لوګر ولایت د ادریون سره اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کیږي خپل خو بدای ورسره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زمان ما عبدالله ده د وستمې نه هدي پل چرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار.
زمان محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلک او سهم کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کومو ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
بیا هم مننه کوم استاد خپل کې برا شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهل انګاری وایي دا د ځینو انسانانو خاصیت عادت او خوښت خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دی ورزده کړې هغوی معمولا په دغسې ستونزه اخته کوي.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي کار ترسره کوي خو په لنډو لارو یې ترسره کوي. اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښیي یعنی ډېر د مرض او د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي بد نه پېژني ښه یعنی کله کله به سړی تنبل شي. اما سالنګاري خو اشتباه ده خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي که یو پولیس سالنګاري وکړي که یو برقي سالنګاري وکړي که یو نرس سالنګاري وکړي که یو موټروان سالنګاري وکړي که یو معلم سالنګاري وکړي څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي مشکلات پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده. مثلا یو څوک ذکر کول کی خپل دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاري کوي ځینی خلک
ځین انسانان مشخصه او څرګنده موخ نه لري د خپل موخ لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوشونه نه لري د خپل مهالوشونه او پلانونه مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوي مثلا په دینو پوي مثلا په دغه میاست کې دوی څونه عاید وو څونه مصرف وو څونه وخت ځای سره څونه وخت ځای نه سره مثلا ما نن یو مسل تورټیله ملته څو ساعت په ټلیفون کې مصرفه و درې ساعت مل دا په هفته کې څو ساعت کېږي و دوه عمر مل په میاس کې څو نه کېږي و دوه نه په کال کې څو نه کېږي دوه نه مل دا کار د کتل او بل مهارت زده کړی وای ا دقل لیکل لیکنه د کړی وای زبه د زده کړی وای کمپیوټر کې د کار کړی وای یوټیوب کې د شیل لټولی وای ګوګل کې د شیل بوتل کړی وای یو چا مور پلاس د وخت تر کړی وای مشمون سره د وخت تر کړی وای اصل قدم وهله وای کرکټ د کړی وای فوتبال د کړی وای څومره بخو اما ته په چیز ځای کې سترګې دې زیفه کړل انټرنیټ دې مصرف ک او یو ډول نور اتفیسون جمزات پیدا دا دې تاسو